په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې په بر کوهستان کې د چاودنې، په خیبر پختونخوا کې د احتجاجونو او جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو غوښتنې ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واورئ. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د خیبر پختونخوا په بر کوهستان کې کندې تا د یو بس پروتو په پیخه کې د چینایانو په ګډون 12 کسان وژل شو دي. نن د سیم صوبې حکومت د کورونا د مثبتو کیسونو د زیاتېدو له وجې یو ځل بیا په صوبه کې د سکولونو او پارکونو د بندولو اعلان کړی او د طالبانو استازو ترکی ته خبرداری ورکړی چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې ده. د نن ورځې د چاودنې د نوعیت په اړه مختلف رپورټونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 14 په بیان کې ویلي چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تخنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پریوت او د خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه چې پکې نه چینایي وګړي او درې پاکستانیان وژل شوي دي. بیان وایي دا کسان سهار په بس کې کار ته روان وو چې چاودنه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د سین صوبی حکومت د جولای پر 14 د سکولونو او پارکونو د بندولو اعلان کړی او د دې سره په رستورانونو کې دننه پر خوراکونو یو ځل بیا له هغې وروسته بندیز اعلان کړ چې په دغه صوبه کې د کورونا د مثبتو کیسونو شمېره زیاته شوې ده. په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې د صوبې د کورونا وایرس ته مخنیوي د ټاسک فورس یو غونډه وشوه چې پکې د جولای پر 14 د ټولو سکولونو د بندولو فیصله وشوه او د نهم جمعات او لدی برسته کوونکي به یوازې خپلو امتحانونو ته حاضري کی. بلخوا سبا د جولای له 15 نه بعد د صوبې په ټولو رستورانونو کې دننه پر خوراک کولو بندیز وي. په پاکستان کې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 24 کسان مړه شوي دي. د روغتیا د سرکاري ویبپاڼې تر مخه په تیریو شواروس کې په دغه هیواد کې 1980 کسان کورونا وایرس وهلي چې له دغه سره په هیواد کې د کورونا وایرس وهلو ټوله شمېره 900 او څه باندې اتیا زرو ته رسېدلې ده چې پکې تر ټولو زیات نږدې 3.5 لک په سین صوبه کې رپورټ شوي دي. په پیښور کې بیګا شپه په سیټیانو مالک د یو کور نه د درو کسانو مړی موندل شوی دي. په دغه اړه د پیښور د خاري سیمې د یو پولیس چارواکي اتیکشا مشال ریډیو ته وویل چې د درو کسانو د مړو په جسدونو د سوځېدلو نښې هم دي او داسې ښکاري چې دا کسان 10 یا 8 ورځې وړاندې په دغه کور کې مړه شوي دي. پولیس وایي په درو مړو کې 2 خویندې او د هغوی یو ورور شامل دي. عمرونه یې له 60 کلونو نه زیات ښودل شوي دي. پولیس چارواکي هم وایي دوی چې کله د کور نه دغه مړی راوستل نو د کور دروازه له دننه بند وه. پولیس وایي د پیښې په اړه نورې پلټنې روانې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن په خیبر پختونخوا کې د دوایانو د دکاندارانو تنظیمونو د صوبې حکومت لخوا د نوي ټیکس خلاف کاربندي اعلان کړی دی. د دوایانو دکاندارانو وایي چې حکومت پر 91% اډوانس ټیکس لګولی او دوی له دې وړاندې نه ځینې نور ټیکسونه ورکوینو ځکه باید حکومت پر نور ټیکسونه ونه لګوي. د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د دوایانو د دکاندارانو د سازمان مشر مبین خان په دې اړه مشال رادیو ته وایي
زمونږ صوبه کې روزګارونه سره دهشتګردۍ د وجې نه بیا پکې کرونا راله بل خلک په نقصان کې روان دي. مونږ ته هم بار ګراني ده، حالات خراب دي. د حکومت د طرف نه هیڅ قسم اسانتیا سره ریلیف نشته دی.
د دوایانو دکاندارانو وایي سبا د جولای پر 15 به هم دوکانونه بند وي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او بل خبر دا چې د طالبانو استازو ترکی د خبرداري ورکړل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغې وروسته دا چې انکرې اعلان وکړ چې د کابل هوایي میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره سم تر اوسه طالبانو د افغانستان د سلور 22 ولسوالیو په دریو کې یو برخه نیولې. په دې سره د افغان حکومت ته ممکنه سکوت پړان دښنې هم پیدا شي بي دي. هغه حالاتو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تاړک چې د جولای پر 14 د افغانستان شمال ته سفر وکړي او امنیتی حالات وګوري. دا تر دې د ما ته مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخند اسد در توړان دکړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سرپاتې شوې. نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یوه بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي. د پولیسو په حراست کې په نیول شوو کسانو تشدد او وژنې پر ضد د پاکستان سینیټ یو بل منظور کړی چې په اړه یې د پیپلز ګوند یو سینیټر وایي
قانون سٹڈی دا قانون لاندے اگر عدالت تے پیشے وقت تے سلا ور پیشی کم ماحول تے کول دی دا نہ دا اسلام پر زمرہ کی راضی ہونا دا قانون پر رکھ کی راضی.
خیبر پختونخوا کې د دوایانو دکانداران د نوی لګول شوی 1% اډوانس ټیکس پر ضد له نن په هړتال دي.
اول هم موږ د ریټیکس خلاف یو 54% ټیکس منګال لړي د کال سیل ټیکس ورکو. دا یو بل نوې ټیکس په موږ باندې لګاو چې هغه ورکول ته موږ پتی تیار نه یو.
د پنجاب چارواکو د نصاب هغه کتاب نسخې ټولې کړي چې د ملالی یوسفزئی تصویر پکې شامل وو. د تعلیم یو مبارز وایي
ملالا چې کوم کنټریبیوشن دی ټو ورس ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلې دي. حکومت ته پکار ده چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي هغه پکار ده په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
او په خبرونه کې به د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې د اوسیدونکو غوښتنو تر څنګ ځینې نور رپورټونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ویډیو سره وصل. رازو د دې خبری غړې د لومړی رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوبل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای پر 14 په بیان کې ویلي چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تخنیکی خرابۍ له وجې کندې ته پریوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه. خو اجانس فرانس پریس لیکي د چین د بارنو چارو وزارت ویان د جولای پر 14 په بیجنګ کې خبری غونډې ته په وینا کې پیښه د بریټ په نوم یاده کړه او د غندنې تر څنګ یې له اسلام آباد د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. تفصیل د ګولیاس پر رپورت کې.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. خو د چین د بارونو چارو وزارت پیښه یو برید بللې ده. د چاودنې د نوعیت په اړه متضاد رپورټونه دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي زاهد حفیظ چودري نن د جولای په 14 په بیان کې ویلي لومړنۍ معلومات ښایي چې بس د تکنیکی خرابۍ له وجې کندې ته پریوت او د ګیس خبرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه چې پکې نهه چینایي وګړي او درې پاکستانیان وژل شول. بیان وایي دا کسان سهار په بس کې کار ته روان ول چې چاودنه وشوه. د بارنو چارو وزارت زیاتوي د پیښې پلټنې روانې دي. خو فرانس پریس اژانس لیکي د چین د بارنو چارو وزارت وایان ژاو لیان د جولای پر 14 په بیجنګ کې خبري غونډې ته په وینا کې پیښه د بریټ په نوم یاد کړه او د غندنې تر څنګ یې له اسلام آباد د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. چین همداراز له پاکستانه د پیښې د پرټونو او په چاودنه کې ککړو کسانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه کړې. رویټرز اجانس وایي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری چې په هلیکاپټر کې د پیښې ځای ته روان و نو رسنیو ته ویل چې داسې ښکاري دا تخریبي کاروایی وه. خو ذات کړه چې پولیسو پلټنې پیل کړې دي. خو د پاکستان د انګریزي ژبې ډان او ورځپاڼې د اوبو او برېښنا د ادارې وابډه په حواله ویلي دا یو حادثه وه. ورځپاڼه وایي د وابډه وایان تایید کړي چې یو چینایي کمپنی کارکوونکي په بس کې سپارول چې پیښه وشوه. په پټ آباد کې د ډان او ورځپاڼې خبریال یاور عباس مشال لوته ویل چې دا پیښه د ضلع په برسین کې شوې. نوموړي د چارواکو په هوایي ویل چاودنه په یو بس کې شوې چې له برسین کیمپا د داسو ډیم په لور روان و او چینایي وګړي هم پکې سپارول. په پاکستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژې کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. برکوستان د خیبر پختونخوا د هزاري ډیویژن ضلع ده چې په لویدیځ او جنوب کې یې پولي له سوات ضلع سره لګېدلې دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شيري رحمان د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنې پر ضد بل سینیټ ته وړاندې کړ چې په یو خل منظور شو. د جولای په 12مه په منزور شوی قانوني مسوده کې ویل شوی کڅوک په دې جرم کې ککړ وګرځیدل نو د عمر قید او دیرش لک روپو جرمانه سزا به ورته ورکول کیږي. په بل کې راغلي ک په حراست کې د نیول شوو کسانو وجنې په مخنیوي کې پولیس اهلکاران ناکامه شول نو د هغوی لپاره هم سزا ټاکل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د روان کال په مارچ کې په پېښور کې شازیب نومي یو ځوان او په اسلام آباد کې د حسن په نوم یو هلک د پولیسو په حراست کې مړه شوي وو، خو پولیسو بیا ویل چې دوی ځانونه په خپله وژلي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جولای په 12مه د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شیری رحمان سینیټ ته په حوالات کې د یو ملزم سره د وهلو ټکولو او وژنو پر ضد بل وړاندې کړو، د کوم چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری هم حمایت وکړو او له دې وروسته دغه بل په متفقه توګه منظور کړی شو. په بل کې ویل شوی چې د چا په حراست کې په یو تن تشدد وشي او یا هغه مړ شي او په دغه پولیس اهلکار دا ثابت شوه، نو ورته به د عمر بند سزا او د دیر شلو روپو د جرمانی سزا ورکول کیږي. په بل کې راغلی د دغه سرکاري اهلکارانو ذمہواری ده چې په حراست کې په یو تن د تشدد او د هغه د وژنې مخه ونیسي، خو که نوموړی په خپل ذمہواری کې ناکام شو نو وکاله د بند او لس لکه روپۍ د جرمانی سزا به ورته ورکول کیږي او د جرمانی دا پیسې به د متاثر تن کورنۍ ته ورکړي کیږي. د جولای په 14مه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی اوی د دوی ګوند ځکه دا بل نکړو چې د روسیو کې د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنو پیخي زیاتی شوې وي.
مجرم کله سزا دي نو هغه د پر یو قانون شتري د قانون لاندې هغه عدالت ته پیښ شو هغه د سزا ورکړي شي. کوم وحول تکول دي نو دغه وحول تکول چې کوم دي نو دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون پر د کې راځي. نو لحاظ موږ دا سوچ کوو چې دا که په کور کې وي او مو که دا د پولیس په کسټډي کې وي او مو که دا ارزه کې وي، نو مطلب دا دی چې دا د انسانیت
مشال ریڈیو چې د دې بل په اړه د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو مدني فعال او د وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی
قانون امپلیمنٹ کی گی نہ پا عملی تو گا داغی نفاذ میں کی گی نو بیا خلق یا عوامی ریپریزنٹیٹیو اس پل رضا سے خوشحالی کی بیا بیا پاری قانون سازی کی پہراست کی ریو کس سرا تشدد کول یا غو جن دا دمخی نا ہم دیر سنگین جرم دے پدی با دی مختلف دا آئین او دا قانون لان دی سزاگانی مقرر دی دا خو قتل نی دا قتل سزا سزا موت تا سزا موت چی دا ہر یو قتل دا پارا سزا موت تا
دا ذکر دا دروان کال دا مارچ پس وار لسم نیٹر دا پیخور پا یو تا کې دوم جمعه زده کوونکی شازیب د پولیسو د حراست دوران وجلې شوی وو. خو د پولیسو په وینا چې شازیب د پیښور په صدر کې په یو دکاندار تمانچه راوستې وه، د کومې وروسته چې نوموړی پولیسو گرفتار کړو او په حوالات کې یې بند کړو او پلار ته یې اطلاع ورکړه. خو د پلار د راتګ نه وړاندې شازیب خپل ځان په خپله وجلې وو. له دې وروسته د جون په میاشت کې د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډی د دیر یو ځوان هلک چې حسن نومېدو گرفتار کړو او د حسن د مور په وینا چې د جون په 12مه ورته پولیسو د زوی مړې په لاس ورکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترڼا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے،
په سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو اوري زو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د دوایانو دکانداران د نوي لګول شوی 1% اډوانس ټیکس پر ضد لننه په هړتال دي او وایي که حکومت خپل فیصله واپس و نه خسته نو د جولای 15مه نه به په ټول ملک کې هړتال پیلوي، کم چې به تر غوښتنې منلو جاری وي. بلخوا هسپتالونو ته راغلي ناروغان او خپل خپلوان وایي چې ډاکټران ورته دوایي ولي کې خو د هړتال له وجې نشي ترلاسه کولی. صوبایي حکومت دې ستونزه زر تر زره هواره کړي. مشال ریډیو چې د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره تماس هڅه وکړه خو کامیاب نه شو. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پیښور حیات‌آباد میډیکل روغتون ته مخامخ د دوایانو کاروبار کوونکی او د دوی د سازمان مشر مبین خان مشال لیړو ته وایي چې وړاندې نه دوی حکومت ته په بیلابیلو مدونو کې ټیکسونه ورکوي، خو دا نوی ټیکس د دوی سره ډېر زیاتې دي.
زمونږ صوبا کې روزګارونه سره دهشتګردۍ د وجې نه بیا پکې کرونا راله، بل خلک په نقصان کې روان دي. تاسو یقین وکړئ چې د تیر دوو کالو نه قسم ده چې کومو دوکانونو کې شپږ شپږ اووه هلکانو شاګردانو هغه مونږ ختم کړل، ټول چا اوس دو پاتې دي چا درې پاتې دي. مونږ ته هم بار ګراني ده، حالات خراب دي، د حکومت د طرف نه هیڅ قسم ساسانتیا سه ریلیف نشته دی.
نوموړی زیاتوي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خوشا د اتو لکو نه تر لسو لکو خلک دې روزګار سره تړلي وي چې ټول به اغېزمن شي. ارشد خان چې د دوایانو د دوکاندارانو د دغه سازمان یا کیمسټ اینډ ډرګسټ اسوسیشن جنرل سیکرټری دی وایي چې ټیکس لګولو باندې هم د دوی اعتراض دی او د دې په طریقه کار هم.
اول هم موږ د ټیکس خلاف یو چې 1% ټیکس منګال لړي د کال سیل ټیکس ورکو، دا یو بل نوې ټیکس په موږ باندې لګاو چې هغه ورکول ته موږ قطعی تیار نه یو. بل خبردار چې د حکومت کومه طریقه کار دی نو دا ټوټلی غلط دی. لکه د ریټیلر نه به ډیسټریبیوټر لی، د ډیسټریبیوټر نه به مینوفیکچر لی، او داسې بیا حکومت ته وځي. نو په دنیا کې په یو ځای کې هم د ډیسټریبیوټر په ذریعہ باندې ټیکس کلیکشن طریقه کار نشته.
بلخوا ته اسپتالونو ته راغلي خلک هم د دوایانو د دوکانونو د بندیز له وجې د یو شمېر سنو سره مخ دي. انور شاه چې د چارسدې ضلع غټ روغتون ته خپل ماشوم زوی راوستی دی وایي چې ډاکټر ورته دوایا نیولې کړې، خو اسپتال کې دارو شته دي نه او بهر دوکانونه ټول بند دي.
ماشوم بیمار وو، جټکې مسله وه، اوس دوی ډاکټران نیولې کړل او نور دوی نه ملاوېږي، ټول بند دي دوایا.
ولې په دې اړه مو د فیډرل بورډ آف ریوینیو مرکزي او صوبایي ترجمان نعیم اورنگزیا نه د پښتون هڅې وکړې. نو د دوی مرستیالو مشال لیړو ته وویل چې دغه افسران دفتر نه بهر دي. د نه پسم د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان کمران بنگش او بیا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جگلا سره د تماس نیول هڅې وکړې، خو چا سره هم خبره ترې ونه شوې. تیر ورځ د پاکستان پنډی خار کې په دې اړه د ټول پاکستان د دوایانو کاروبار کوونکو غونډه کې دا پریکړه شوې که حکومت د دوی سره خبرې اترې ونه کړي نو تر نه معلوم و دی به د هړتال وغځوي. دوی وایي چې هر کال دوی حکومت ته خوشا درې ارب روپۍ ټیکس وړاندې نه ورکوي، نو باید دوی سره دې گزاره وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د ګل د ورځې نه د خیبر پښتونخوا د گریډ 11 او گریډ 13 د څلور دیرش ډایرکټریټ محکمو کارکوونکو کاربندې سره احتجاج هم شروع کړي او غوښتنه کوي چې په تنخواګانو کې د اضافه وکړي شي. احتجاج کوونکي وایي که په راروانو څلیرش سګینټو کې غوښتنې ونه منل شوي نو د احتجاج لړۍ به نوره هم پراخه کړي. صوبایي حکومت تر اوسه د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تیره میاشت د بجټ غونډې دوران د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو چې تنخواګانو کې اضافه په اړه یوه حکومتي کمیټي جوړه کړې ده. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د ګل د ورځې نه د خیبر پښتونخوا د گریډ 11 او گریډ 13 د سلور دیرشو ډایرکټریټ محکمو چارواکو په دفترونو کې کاربندې سپیل کړي دي او په تنخواګانو کې د زیاتوالي د غوښتنو په اړه یې احتجاجي لاریونونه هم پیل کړي دي. د جولای په 14مه نیټه دوی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پورې یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. په دغه مهال د پاپولیشن ویلفیئر ډیپارټمنټ یو افسر محمد عاقل بابر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره د سیکرټریټ د ملازمینو تنخواګانې او مراعات زیات کړي دي، نو دغه رنگ دی د ډایرکټریټ محکمو ملازمینو تنخواګانې هم زیاتې کړي.
موږ صرف خپل یو پرانمن احتجاج کوله چې کم سیکرټریټ ورته 150% تنخواګانې زیاتې کړي دي، نو د اټیچ ډیپارټمنټ چې کم افسران دي د دې څه قصور چې دي دا پکې ډسپلیسن پیدا کړي دي او تفریق پیدا کړي چې او دی نه ورکړي او هغه ورکړي او هغه نه زیات کار چې کم نه ډایرکټریټ ولا کوي او سیکرټریټ خو صرف تیار هغه ته فیل ملو شي هغه یو سین کیو کی او هغه د باوجود چې ټول باران پاغه باندې وریږي او اټیچ ډیپارټمنټ ولا چې کم دي عمدہ سناست دي.
دوی غوښتنه کوي چې د دوی په تنخواګانو کې دي د نوکر کېدلو په وخت د لګول شوی تنخواه په حساب نه بلکې د موجوده تنخواه په حساب اعلان شوی اضافه عملی کړي شي. د سوپیان حقانی په نوم یو سرکاري افسر مشال ریډیو ته وویل چې په روانو سلیرشتو ګینټو کې د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو خپل احتجاجي لړۍ به نور هم پراخه کړي.
موږ صرف د یو ډیمانډ دی چې تیمور جګړه فائنانس منسٹر او چیف منسٹر مونږ ته اشورنس راکی چې مونږ به نیکسټ 24 اورز کې د زمونږ کم نوټیفیکیشن چې کوم دی پی ایم ایس پی ایس ته پاره کړی دی کوریجنډم ایشو کی او آل آفیسرز آف گریڈ 17 اینڈ ابو آف اٹیچ ڈپارٹمنٹس دا پک انکلوڈ کی بس دومره زمونږ ډیمانډ دی 24 گھنٹے کی دا نوٹیفیکیشن کی مونږ خپل کال واپس والو او کدا سے اون شلو نو زمونږ بدا سٹرائک جاری وی مونږ بدا پین ڈاؤن نورم مضبوط کو او مونږ نورم مخیزو
د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د صوبې اعلی وزیر محمود خان تر دې دمه د دې احتجاج کوون کی سرکاري افسرانو د غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې په بجټ تقریر کې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي د اعلان پر مهال ویلي وو چې د تنخواګانو او مراعاتو سره تړلي ستونزو حل کولو لپاره دوی یو حکومتي کمیټه هم جوړه کړې ده او کوم سرکاري ملازمین چې د تنخواګانو په اړه څه تحفظات لري نو دغه کمیټه به د حل کولو هڅه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو شمیر ولسوالیو کې جګړه روانه ده د پاکستان په پارلمان کې یو شمیر اسلام پلو او حکومتي غړو په افغانستان کې د طالبانو دا کړنې د پاکستان په ګټه یادې کړې دي بلخو د پاکستان یو شمیر سیمو ته له افغانستانه د هغو طالبانو مړي هم د انتقالي دوه راپورونه دي چې هلته له حکومتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي خو په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ او اپوزیشن ګوندونو د حکومت او اسلام پلو لخوا دا برخود د پاکستان د تګلارو برعکس بللې او د افغانستان په کورنو چارو کې د مداخلت په نامه یاد کړي تفصیل مجید بابر اورو
د پاکستان په قامی اسمبلی کې د اسلامي ګوندونو د ائتلاف متحده مجلس عمل غړي ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او د امارت اسلامي حکومت د پاکستان په ګټه دي د جولای په 12مه د قامی اسمبلی د غونډې پر مهال د زمشو ضلعو لپاره د ائتلاف د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلی امیر مفتی عبدالشکور وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د پاکستان لپاره د یو حفاظتي دیوال کردار لوبوي
امارت اسلامی او طالبان چې په افغانستان کې څه هم کوي زما په اند هغوی دا هر څه د پاکستان لپاره کوي او د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال کردار لوبوي زه یوه پوښتنه کوم چې آیا د اشرف غنی امیر کرزی او عبدالله عبدالله افغانستان د پاکستان ښه ګاونډی و او یا اوس هم دی او که د امارت اسلامی او ملا عمر افغانستان پاکستان لپاره ښه و چې کله د ملا عمر امارت اسلامی په واک کې و نو افغانستان سره په پوله د پاکستان یو پوځي سرتیری هم پر ځای نه و هلته او نن په پوله د یو لکو نه زیات پوځي سرتیری قربانۍ ورکوي دا ولې نو خبره واضح او رڼا ده چې په افغانستان کې د امارت اسلامی حکومت د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال نه کم نه دی هلته خو قربانۍ افغاني طالبان ورکوي خو دفاع د پاکستان کوي
د پاکستان د پارلمان په رسمي غونډه کې د یو غړي لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د مدوره حصې د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکي په تکراری توګه وایي چې په افغانستان کې دوی د هیڅ کوم شخصیت او ډلې طرفدار نه دي او د پاکستان ځمکه به د افغانستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي خو هم په دغه پارلماني غونډه کې د بحث پر مهال د شمالي وزیرستان نه منتخب غړي محسن داوړ وویل چې حقیقت د دې بیانونو برعکس دی محسن داوړ په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو صوبایي وزیر هم دا ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره جنگ کوي خاغلی داوړ په خپلو خبرو کې د جولای په 9مه هغه ویډیو ته په اشاره وویل چې په ټولنیزو پاڼو خبره شوې وو پکې یو شمیر کسان د پیښور په ریګي سیمه کې د یوې جنازې پر مهال د امارت اسلامي افغانستان جنډې رپوي څنګه چې د هیواد هرې برخې نه د طالبانو مړي د افغانستان راځي د څو ورځو زړه ویډیو کې په ډاګه باندې خلک د امارت اسلامي په ملاتړ لاریون کوي او شعارونه ورکوي دوی تاسو وایي چې افغانستان کې زموږ څوک خوښ نه دي دا غلطه ده په افغانستان کې ستاسو خوښ شخصیتونه او ډلې شته او ستاسو چې په افغانستان کې یوازینی خوښ څوک دي هغه طالبان دي د پیښور پولیسو د جولای په 12مه ویلي چې د پیښور په ریګي سیمه کې د جنازه د امارت اسلامي افغانستان د یو غړي مولانا عبدالرشید وا او په ابتدایي راپور کې د هغه نامې سره د شهید کلمه کارولې ده. پولیس وایي چې د غیر قانوني بیرغونو رپولو او لاروین په جرم یې د مولانا معروف جان او نورو پر رد مقدمه درج کړي. د دې ویډیو پر رابرسیره کېدو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشاور کامران بنگش په یو بیان کې د اندېښنې څرګندونه کړې وه. خو د جولای د 12مې په پارلماني غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړي او پخوانی د دفاع او خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف وویل چې وخت او حالاتو ثابت کړه چې د افغانستان لپاره د دې هیواد تګلاره ناکامه وه.
که زمونږ قومي بیانیه داسې کمزوري وي او په افغانستان کې که بدلون په مونږ کوم منفي اغېز پرې باسي نو خدای دې نه کړي، خو کېدای شي پاکستان هغه اثرات برداشت نه کړي. له بده مرغه چې دا مهال افغانستان کې کوم حالات رامنځته کېږي، فیصله به افغان ولس کوي، موږ به نه کوو. پخوا مونږ او هم نړیوالو قوتونو د هغوی لپاره د پرېکړو هڅې کړي، خو له څلورو لسیزو راهیسې دا ټول تجربې ناکامه ثابت شوي دي.
د پاکستان امنیتی او حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې هغوی په افغانستان کې بشپړ امن د پاکستان امن ګڼي او په هغه هیواد کې د هیڅ کومې ډلې طرفداري او ملاتړ نه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ کابل کے
د جنوبی وزیرستان بدر سیمی اوسیدونکو وایي چې په 2009 زیږیز کال کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف په فوزی کاروایی کې د دوی کورونه لنګ شوې دي، خو حکومت ورته تر اوسه د هغو کورونو معاوضه نه ده ورکړې. دوی وایي چې په مشکلاتو کې ژوند تیروي، حکومت دې د دوی لنګو کورونو پیسې ورکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بدر سیمې خلکو د لنګو کورونو معاوضې مسله حل شوې او زر ده چې دوی به هغه پیسې حاصل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو ویایي چې د 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف رای نجات په نوم د پاکستانی پوځ عملیات کې د مقامی اوسیدونکو ړنګ کړی شوی کورونو معاوضه حکومت دوی ته ورسول نه ده، چې په وجه یې مقامی خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د بدر سیمه اوسیدونکو سیف الله سیفی مشال ریډیو ته ویایي
چرکی تیر کر تر پشاور بیرا پولیس دغه به نشته دا یقین دی انیر کړی دی چې میش 2002 تر و باندې سټیرینګ کمیټي کړی دی ایم ای ای سیستم مو خجاولې دی دا و می دی کړل چې نه مال اسما تر د 2000 تر ور چې کوم نشته خو ډیر و می دینه بل تین ټکو لسم ملال شو او هغه باندې چار و نشول له هغه د بیسم نشته مو څه کول نه دا ریکوست کوي چې دا د غریب خلک چې ټیم خپل حق دی دا حتی ډیر به تاسو نظر نظر ملال شي.
د بدر یو بلو سه دونکای ملک اسمت الله د پاکستان حکومت نه د خپل سیمه دی کړی شوی کورونو معاوضه زر ورکولو غوښتنه کوي.
دا خلک چې کوم ده دا په ژمي او په څړمنی باندې د لاته اوسېږي، څه وجنه د غربت د وجنه میش چې کومه سروه شوې ده په 2017 کې د وس اپرات 15 کلا کېږي چې میش تا ډی سی سی بی سی سایبر درې می د مذاکرات کورس میجو توستا سروه بحاله وي د وس اپرا سروه ار ار یو ته نه دتللې. زا کومه ته دغه اپیل کوه جزانه چې د میش سروه د بحال شي. دا غریب خلک ته د پڑنگ کو رینک شب تمجن شو وقت روی پنزه کلا شی چمش دا خلق دار پا دار گردیجی.
مشال ریڈیو چه ده بدر و سیدون کیو ده گی مشکل پا باراک شی ده سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال سرا تماس و نیولی آغوی و ویل.
بدر والا سیرنگ کمیٹی شری شایی دی تا کتینا تیر لاست سیرنگ کمیٹی ایک ششاوی هم 400 یا 500 کسی دا سی لگلی دی آل لڈی
جی دای خوال مین مسلا خو ریپیکچرنگ وکن آغا و شایی من بیاوز دا کمیٹی شری شوی آل لڈی پی وان شولا سی ولا جل نور هن پراسی
دي لکه ایک شته مسله مسله نشته
د بدر سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومت دوی ته د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ور نه کړه بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولی بنه مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن.
تاسو مشال ریڈیو اور په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. فرخند اسد درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې ده. د چاودنې د نویت په اړه مختلف رپورټونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 14 په یو بیان کې ویلي چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تکنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پریوتو او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه چې پکې 9 چینایي وګړي او 3 پاکستانی وجل شول. د سین صوبی حکومت د جولای پر 14 د سکولونو او پارکونو د بندولو اعلان کړی او له دې سره په رستورانونو کې دننه پر خوراکونو یو ځل بیا له هغې وروسته بندیز اعلان کړ چې په دغه صوبه کې د کورونا د مثبتو کیسونو شمېره زیاته شوې ده. په کراچۍ کې د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د صوبې د کورونا وایرس د مخنیوي د ټاسک فورس یوه غونډه وشوه چې پکې د جولای پر 14 د ټولو سکولونو د بندولو فیصله وشوه. په پېښور کې بیګا شپه په سیټیانو مالک کې کورنا د 3 کسانو مړی موندل شوی دی. په دغه اړه د پېښور د خاري سیمې یو پولیس چارواکی عتیق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د 3 کسانو د مړو په جسدونو د سوځېدلو نښې هم دی او داسې ښکاري چې دا کسان 8 یا 10 ورځې وړاندې په دغه کور کې مړ شوي دي. پولیس وایي د پېښې په اړه نورې پلټنې روانې دي. نن په خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د دکاندارانو تنظیمونو د سعودي حکومت لخوا د نوي ټکس خلاف کاربندیز اعلان کړی دی. د دوایانو دکاندارانو وایي چې حکومت پرې 9% ایڈوانس ټکس لګولی او دوی لوړان دي ځینې نور ټکسونه ورکوي نو ځکه باید حکومت پرې نور ټکسونه ونه لګوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو استازو ترکی ته خبرداري ورکړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغې وروسته د چنکري اعلان وکړ چې د کابل هوایي میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو اورئ. د پنجاب د سکولونو د کتابونو ادارې د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو پر هغه کتاب بندیز لګولې دی چې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی عکس پکې چاپ شوی دی. د ادارې ویلي دی چې د اکسفورد یونیورسټي پریس په نوم ادارې د نوموړي عکس د دوی له اجازه پرته چاپ کړی. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي ځنی ادارې د پنجاب حکومت دا اقدام بې ځایه بولي او وایي چې برعکس د ملالۍ یوسفزی کار ته په کتو هغه د ماشومانو په درسي کتابونو کې د یو رول ماډل په توګه باید وړاندې شي. هارون بچا د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستانی رسنیو د جولای پر 14 خبر ورکړل چې د پنجاب صوبې د سکولونو د درسي کتابونو ادارې پنجاب کریکولم اینڈ ټیکسٹ بک بورډ د لاهور پولیسو په مرسته د دې ښار د کتابو له دکانونو د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو هغه کتاب ټول کړی چې پکې د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملالۍ یوسفزی عکس چاپ شوی دی. دا کتاب اکسفورد یونیورسٹی پریس نومې ادارې چاپ کړی. مشال ریډیو د جولای پر 14 د پنجاب ټیکسٹ بک بورډ د دې اقدام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دې ادارې چارواکو او هم د پنجاب تعلیم وزیر مراد راز ته د هغوی پر ټلیفون شمیرو زنګونه ووهل خو په خبرو ورسره بریالی نه شو. البته په پاکستان کې د اکسفورد یونیورسټي پریس یو استاذی د نوم نه خولو په شرط د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل پنجاب ټیکسٹ بک بورډ دوی ته د ووم ټولګي پر دې کتاب خپل اعتراض لیږلی او د هغې د نه خپرولو یې ورته ویلي دي. پنجاب ټیکسٹ بک بورډ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د ووم ټولګي د کتاب د چاپ لپاره له دوی اجازه نه و اخیستل شوی او ځکه یې پر خلاف اقدام کړی دی. خو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د کارکونکو یوې ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ چارو مشر عمر اورگزی د جولای پر 14 د مشال لیډو سره په خبرو کې دا جواز نامناسبه وباله.
ملاله چې کوم کنټریبیوشن دی ټوورډز ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلې دي، هغه وکی سره زموږ د ماشومانو یو رول ماډل ده. حکومت ته پکار ده چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي، هغه پکار ده په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
د پنجاب سکولونو د اووم ټولګي د کتاب پر 33 صفحه د پاکستان د مهمو شخصیتونو لکه قائد اعظم محمد علی جناح، علامه اقبال، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی خان، عبدالستار ایدی او د میجر عزیز بھٹی شهید د اکثرو ترڅنګ د ملالی یوسفزئی تصویر هم چاپ شوی. د پنجاب سکولونو په درسي کتاب کې د ملالی یوسفزئی د عکس چاپ کې دوه مسله په داسې وخت کې راپورته شوې چې ملګرو ملتونو د جولای 12 د تعلیم د دې مبارزې د ورځې په توګه ولمانځله. ملالی په 2014 کال کې پر همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په خپل وینا کې د ماشومانو نجونو د تعلیم پر حق زور راوړی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي وو چې خپلې تعلیمي پالیسۍ اصلاح کړي. د جولای 12 چون د ملالی د زوکړې ورځ هم دا ځکه نو ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال به دا نیټه د ملالی یوسفزئی د ورځې په توګه لمانځي. ملالا چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې طالبانو هغه وخت پر سر وویشته چې له خپلو ملګرو نجونو سره په یوه ګاډي کې له سکوله کور ته پر لاره وه. هغه د درملنې لپاره د برېټانیا برمنګم ښار ته یوړل شو او تر رغېدو وروسته یې هم په هغه هېواد کې خپلو زده کړو او هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. نوموړي ته د 2014 کال په اکتوبر کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد نورلمین یوسفزئی چې د خیبر پښتونخوا د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو په چارو کې هم وخت په وخت کېل پاتې شوی، وایي په درسي کتابونو کې د ملالی یوسفزئی په څیر د روښانه فکر شخصیاتو په اړه د معلوماتو خپرولو له لارې په پاکستان کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه نیول کېدای شي.
چې د دنیا دباو ته ګوري نو دا بیا اون کی او چې کوم ځای کې پاتې شي دا ستراتیژیک جوړتیا چې ورته وایي چې په هغه کې مذهبي انتها پسند د ستراتیژیک اسټ حیثیت لري، نو چې هغه ځای ته راشي نو بیا دی پاکستان کې د هر یو لیبرل د روښان فکره مضبوط کردار خلاف پروپیګاندا لري. په کار دا چې ملالا دې ملک ته راوغوښتی شي او یو غټ کنفرنس وکړی شي، یو ملالی ته د پاکستان تاج په سر کړی شي. ملالی یو ماشوم ده او هغې دومره لوی جدوجهد کړی دی، د خپل سر په قیمت یې کړی دی او د رڼا خورولو دپاره یې کړی دی.
د پاکستان ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی، پنجاب ټیکسټ بک بورډ تیر کال پر هغو سلو کتابونو بندیز لګولی و چې د دې ادارې په فکر د پاکستان د دو قومي نظریې ضد خبرې پکې شوې وې. له 2013 کال راهیسې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند حکومت راغلی، وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو او په نتیجه کې د یو رنګه نصاب معرفي کولو خبره وخت په وخت کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د 13 میاشتې پر 29 د شپږم، اووم او اتم ټولګیو لپاره د یو رنګ تعلیمي نصاب جوړېدو خبر ورکړ. حکومت ویلي نوې نصاب به په 2023 تعلیمي کال کې عملي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، د امریکایي او نړیوال ځواکونو د وټلو لپیل سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتي زیاتې شوې دي. طالبان د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي، خو افغان حکومت نه یوازې دا ادعاوې ردوي بلکې وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او په سلګونه طالب وسلوالي وژلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي چې مهذب طالبان خای د جګړې پر ځای خبره غوره کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکری او عملی توګه د پخوا پرتله بدل شوي او کنه اوس هم هغه د خپلې واکمنۍ د مهال پر سخت دریځي فکر ولاړ دي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوی مهذب طالبان شاید د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 12 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پوښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یوه هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جولای پر 15 امریکا غږ رادیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژر پرېږدي، په زور لمنځونه پکوي او ښځې بې له محرمه بهر نه پرېږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واک لاندې پخوانیو سیمو او نه هم اوس نیولو سیمو کې داسې څه کړي دي چې ګواکې دوی بدل شوي دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پورې دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو په رڼا کې چې پخوا کوم دوی سختې پالیسۍ وې، بالخصوص د ښځو د کار، تعلیم، د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخې هغه دی وسه پوری داسې اشاره راغلی وی چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبدیل راوستوي. کوم سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنگین او مساکلا او نوزاد او دغه غټ غټ ولسوالۍ، غلطه متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې د ننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ننه ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی داود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې کې چې کوم کسان د دوی اختر یې کوم نظامیان د دوی په هغوی باندې واک دی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، د سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان یې بیل دي. نظامیات سل چند نور متشدد شوي دي، هغه عملا اوس ځان فاتحین بولي او چې کله فاتحین بولي نو دا مطلب شو چې زموږ پخوانی طریقه کار سمو، نو چې سمو
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي خو وسلوالي هم هغه سي سخت دریځ دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي، د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی هڅه مند دي لپاره چې افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی وشي او سولې د پاره کوخه کوي. اما د دوی نظامی قومندانان په داخل د افغانستان کې هغه سخت دریزه او هغه ټینګار په دره چې په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تطبیق کړي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس شل کال وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې دوو لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د د پوینا دا امکان نه لري چې ولس دی طالبان ل خپل سخت دریزو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان ل خپل دریزه په شاکیږي او بل اخر یو انعطاف کوي، فلیکسیبلیټی کوي، امکان شته چې ولس سره یو پوینت د توافق ته ورسیږي. او که طالبان په هغه زاره سوچ باندې راضي او ځان فاتحین بولي او ما خپل طریقې کار مهمه بولي، دلته ولس ډیر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه به بند نه بشي، شاید د طالبان به په زور باندې واک ته ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی وو نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د روانې میاشتې په پیل کې له پېښوره په ټولنیزو رسنیو یوه داسې ویډیو وایرل شوه چې پکې په یو کور کې دننه دوه کسان په دوو ښځو تشدد کوي. د متاثره کورنۍ یو غړی وایي دغه یې ماماګان دي چې په مور یې له هغې وروسته په کور کې دننه تشدد وکړو چې کله هغې په جایداد کې خپله برخه له ورونو غوښتله. بلخوا پولیس وایي د پیښې ککړ تنان یې نیولی دي او اوس دغه کیس په عدالت کې روان دی. دا چې په خیبر پختونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون شته، نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ په اړه یې نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د جولای په لومړۍ اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې دوه ورونه پر یوې خور په کور کې دننه تشدد کوي او هغه د سټک په گزارونو وهي. دا پیښه د پېښور په بانا ماڼۍ سیمه کې شوې وه. په ویډیو کې د ښودل شوې خزیزوې محمد ارسلان د جولای په 14مه مشال ریډیو ته وویل په کوم کور کې چې دوی اوسېږي پر دغه کور یې له ماماګانو سره په عدالت کې مقدمه هم روانه ده.
دا کور چې کوم کې دا واقع شوی وه، دا زمانی بل ابو سره، یعنی زمانی کې سره غفتې وه، په شعر کې شوی چې کله زمانی کې پات کېدو 2015 کې هغه په پات ځله سره د ټایله دا خپل دو زامنو په نوم یعنی زما ماماګانو په نوم یې خپل زما امین مطلب امین یې شعر ورنه شپږ کال وشو. نو موږ ډیفرنټ پلیټفارمز ته تللي وو کې سیاسي دی، دفاع د عدالت دی، سیشن کورٹ دی. انفیکٹ دوم پر دے وقت کے دا واقعہ شو تا دے کورس تے اور اس عدالت نمبر 33 کے دوم ادا کے روان ہوں گے.
د پیښور د پولیسو دفتر د جولای پر درې ما په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې هغه دوه تنه نیولې چې په کور دننه پر خپل خور او مور یې تشدد کړی. بلخوا د بانا ماړی د پولیسو ثانی اس ایچ او داوود خان د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته هغه تور ناراض کړ چې ګنې پولیس له متاثر کورنۍ سره مرسته نه کوي.
د
خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ او له دغې وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څنګه ترازی. په پېښور کې د دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پیپی د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته وویل په روان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 213 کیسونه راغلي چې پکې ښځې په جایداد او وراثت کې خپل برخه غواړي. پېښور په دغه ویډیو کې ښکاره شوې د کورنۍ ترمنځ هم د جایداد په سر شخړه روانه ده او د دغې مقدمه د 2015 کال راهیسې روانه ده. دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی دی، نو ولې بیا داسې کیسونه دومره وخت اخلي؟ په اړه یې د پېښور هایکورټ یوه وکیله زینت محب کاکا خیل د جولای پر 13مه مشال راډیو ته وویل
اوس چې کوم دا نوی لا جوړ شوی دی، نو هغه هم دومره ټیکنیکالټیز پکې راغلی دي لکه دا یې ډېر اسانه جوړ کړی وه. خو هغه یا خو د دې وجې نه چې د ډېرو خلکو ته د دې لا علم نشته دی، چې کوم زمونږ دې سره کوم کنیکټډ خلک وي هغې ته د کمشنر سی ډی سی چې وي او دا ټول دې ته دومره علم یا نشته دی.
سینت محب ته هم وایي باید ښځې په وراثت کې د خپلې برخې د غوښتلو نه وړاندې خپل ضروري کاغذونه لکه شناختی کارت، نکاح نامه، د کور یا د ځمکې ضروري کاغذونه او یا هم د دغې فوټو کاپۍ ولري چې دا شان ورته په عدالت کې د کیس کولو پر وخت اسانی وي.
تاسو مشال ریډیو اوري سو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان ځایي مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې یو وار بیا د قبیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. که څه د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شوې دي، خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدالتي نظام د صوبې د نورو ضلعونه ډېر
ډیر شاته پاتې دي. بلخه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه وایي چې دا ستونزې په پام کې دي او هڅه کوي چې په قانوني توګه یې حل کړي. په دې حق له نور تفصیل لسیمه زمنګ خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځایی ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجو شخړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، یو په بل اصلاحې کاروي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په تیرو څو ورځو کې یو په بل اصلاحې وکارولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلي شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو تیره ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نېټې پورې میعاد یې دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلې. نمیرم شاه اوسیدون که محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیسته. ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي؟ په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
بدمرغه ډېر سخت بد حالات تر منځ روغ راغلي. کومینه په غاټه غاټه اصلي سره ولي پار تیر شي پار غاټه رام دی. باجوا صاحب، کور کمانډر، جی او سی، ڈی سی صاحب، وزیر اعلی او عمران خان دا ټول خلک ته نشي دغه مست علاقې باندې د لسکي رحم در باندې وکړو چې څنګه مسالې دي د کومې کومې په مال شي دي هغه دا د قانون په مطابق باندې دا حل راکړو د ګورنمنټ یې حل کولای نه شي او دا د دې تقاط نشته. دا میرنی نوان سا پوز د تخیل پره او د رزمات پره د گریون پره دا سلکانو دو پوتی چه پاگا شه دا سه جان دیا ارکنین که نده یا ششو های نده.
دا میرالی و سیدون که مامور جان داورد مشال ریڈیو تا وویل چه اوز دا خیبر پشتنخوا سر ازم شوی عدلیا پولیس آین دا غلطا لاغو ده. پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی. باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قانونا یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیسته له دې شخړو یې وژغوري.
چې سمرا د لینډ ډیسپیوټس دی باقاعده ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیه موجوده ده. ونن سب وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ هم نافذ العمل شو. دا درخواست دی وکی متعلقہ چرواکی تا چې د هر قوم پلمان سے کا آد پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چې د ریوینیو ریکارڈ او تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چے پیسے جوڈیشری وی پیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وی پیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وی پیسے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینی افسرون وی.
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول دا وڑوائی چے خلق اصلاح اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي. اگر چې پولیس عدلیا موجود دی خو ولې فعال کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي؟
چې کله دیش خړې کې سنخته وشي سن نقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیا وي، ځلي انتظامیا او پولیس وي. ځکه چې پولیس ته پکار دی، ځلي انتظامیا ته پکار دی چې فوری اکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دي هغه اختیار کړي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قبایلي اضلاع کې لاګو دی. هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیژي. دې وجې نه ضلعي انتظامیه ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پهله کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي هغه قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بوراخیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې. دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندی یې شوې. د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبائی حکومت متبادل نظام ADR هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندی کوي. او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیږي له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالی وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکه دګ بورا خیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپا خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سہولت بیا فعالوي. خزای خلک وایي هیله ده چې دا اعلان د تیرو اعلانونو په شان هسې تشې وعدې نه وي او حکومت پرې رښتیا هم عمل وکړي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جولای په 12مه اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید اووی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې وفاقي کابینې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړه او اړوند ادارې ته یې امر وکړو چې په قبایلي ضلعو کې انټرنیټ شروع کړي.
کابینټ نے منظوری دے دی ہوئی ہے تمام فاٹا میں.
دیوائی کابینی منظوری ورکڑا او پا پخوانی فاٹا کی 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص ہو او ککمزے کی سکانونی مسئلہ را پیدا شونو داخل وزارت بدی جنسو پا درخواست باندے یو سو گھنٹو لپارا انٹرنیٹ بند بھی خوز 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص ہو.
4G اور 3G کو کھولنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں.
د قبایلي ضلعو په بهر ملکونو کې میشت مسافر او د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی. قوای باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي. د کرمې یو اوسیدونکی مین الله او رگزی چې په دوبی کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی.
کدا وشي نو مسافر به سنی سره مطلب خپل کورونو څخه خبرې کوي. حکومت بار بار د دې لنونه کړي خو سفر عملي کور نه دی شوی. نو حکومت ته دا درخواست کوم چې دې باندې عملي کور وشي. لکه څنګه د پاکستان نورو علاقو کې موبایل کور کې انټرنیټ نو انده سي ته مو ایکسپرت اتا مطلب انټرنیټ ور کې ټاور غزه کې ولګي.
په پیښور کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د اتحادیه مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وی دا د حکومت ډیره ښه فیصله ده ځکه چې اوس د کرونا په دې وبا کې به دوی په خپل کورونو کې انلاین کلاسونه اخلي.
خو کدن دې او دې ته مو شیند وای. خو خبره ده چې څو ځل وزیر اعظم صاحب اعلان هم کړی دی چې را قبایلي سیمو کې به 3G 4G دې میاشت نه سٹارټ کی دې میاشت نه سٹارټ یو هم سره دا اندېښنه یې چیرې مطلب لکه سوسو ځل اعلانات وشو خو دې ځل کومه منظوري وشو چې دا عملي شي. دویمه خبره دا ده چې کوم قوم دا چې دا کرونا حالاتو کې زموږ چې کوم سټوډنټانو هغه ټول د تعلیم نه محروم شو تر نن سبا آنلاین سټډیز دي ټول نو دا فائدې به چې کوم دي زموږ قبایل وچته.
د ذکر د په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان حکومت هغه وخت په قبایلي ضلعو کې انټرنیټ وتړو چې د پاکستان او افغانستان په پلو او قبایلی ضلعو کې د امنیت وضع خراب شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. اوریدونکو په یو وار بیا فرخنده اسد توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې ده. د چاودنې نوعیت په اړه مختلف رپورټونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه په بیان کې ویلي چې د نن ورځې د لومړني معلومات ښایي چې بس د تکنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پریوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه چې پکې نه چینایي وګړي او درې پاکستانیان ووژل شول. د سند صوبې حکومت د جولای پر 14مه د سکولونو او پارکونو د بندولو اعلان کړی او له دې سره په رستورانتونو کې درنه پر خوراکونو یو ځل بیا له هغې وروسته بندیز اعلان کړ چې په دغه صوبه کې د کورونا د مثبتو کیسونو شمېره زیاته شوې ده. بلخوا په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 24 کسان مړه شوي دي. د روغتیا د سرکاري ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شوار کې په دغه هیواد کې 1980 کسان کورونا وایرس وهلي دي.
په پیښور کې بیګا شپه په سیټانو محله کې د یو کور نه د درو کسانو مړی موندل شوی دی. په دغه اړه د پیښور د خاري سیمې یو پولیس چارواکي اتیق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د درو کسانو د مړو په جسدونو د سوځېدلو نښې هم دی او داسې ښکاري چې دا کسان اته یا لس ورځې وړاندې په دغه کور کې مړه شوي دي. پولیس چارواکي دا هم وایي د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. نن په خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د دکاندارانو تنظیمونو د صوبې حکومت لخوا د نوي ټیکس خلاف کاربندیز اعلان کړی دی. د دوایانو دکانداران وایي چې حکومت پرې 91% اډوانس ټیکس لګولی او دوی له وړاندې نه ځینې نور ټیکسونه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر دغه فیصله غور وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو استازو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغې وروسته دا چې انکاري اعلان وکړي چې د کابل هوایي میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو خبر کړي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې صفو پاتې شوی نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پرې اورېدلی شئ. تر سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان د فرخند اسد زمونږ تکنیکی همکار اساق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د وباد اوسئ.